Radio.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن پنځشنبه د 1499 لمریز کال د چنګاښ 12مه او د جولای 2مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد ساپای مخته وړي. اوری چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي راتلونکې اونۍ به د سولې لپاره مهم ګامونه واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کورونا د خپرېدو له کبله په نړۍ کې د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې. دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا تور پورې کوي چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې ساتلي. سپینه ماڼۍ وایي که ثابته شي چې روسیې طالبانو ته پیسې ورکړي، مسکو ته به سخت ځواب ورکړي. او دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د القاعده سیمه ایزې شبکې له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې دي. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې طالبانو له امریکایانو سره وکړه، طالبانو دا منلې وه چې دوی له القاعده سره اړیکې قطع کوي. خو د امریکا دفاع وزارت پرون په هغه راپور کې چې د کانګرس لپاره یې چمتو کړی دی، وویل چې د سولې تر موافقې راوروسته هم طالبانو د القاعده شبکې له دې ډلې سره چې د هند نیمې وچې لپاره کار کوي اړیکې ساتلې دي. ملګرو ملتونو هم تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې لري. طالبانو د ملګرو ملتونو راپور رد کړ، خو د امریکا د دفاع وزارت د راپور په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت اوبراین وایي که چیرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعامونه ورکړي دي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدان ووژني، متحده ایالاتونه به سخت ځواب ورکړي. ښاغلي اوبراین دا خبره پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه، خو په دې اړه یې نور تفصیل ورنه کړ. تر دې مخکې پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د همدې موضوع په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل:
When we see credible information that suggests that the Russians are putting
دای وای کله چې موږ داسې کره معلومات ترلاسه کړو چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي، نو موږ به جدي توګه ځواب ورکړو. لکه تاسو چې وویل، موږ به خبرداري ورکوو، موږ به خبرې ورسره کوو. زه فکر کوم چې ځواب به خامخاوي او ورکوو به یې. نیویارک ټایمز ورسپانې تیره جمعه راپور ورکړ چې د روسیې پوځي استخباراتو د امریکایانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دي. او دا راپور د فبروري په میاشت کې له ولسمشر ټرمپ سره شریک شوی دی. تر دې راوروسته ښاغلي ټرمپ تر فشار لاندې راغلی. د سپینې ماڼۍ ویاند اوبراین وویل چې د امریکا د مرکزي استخباراتو یو غړي ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه شفاهي خبره کړې وه او په لیکلې بڼه یې څه نه و ورته وړاندې کړي. د امریکا کې د روسیې سفارت دا راپور نه رد کړی دی او طالبانو هم ویلي دي چې دوی له روسیې انعامونه نه دي ترلاسه کړي. د کونړ چارواکي وایي د دغه ولایت هندوانې په ګاونډیو ولایتونو کې سږ کال ښه بازار لري چې له دې عمله به بزګران په لسګونه میلیونه افغانۍ ګټه وکړي. د کونړ د کرنې رئیس نجیب الله عادل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا کونړ ولایت کې سږ کال زر جریبو پورې هندوانه کرل شوې ده او لس زره ټنه حاصلي ورکړې ده. مجموعي عاید 24 میلیونه افغانۍ د خانم ته ورسي.
د چارواکو په وینا کونړ ته د کرنې نوي ماشین آلات وارد شوي دي او په وروستیو کلونو کې بڼوالۍ ته پاملرنه زیاته شوې ده چې د نارنج، مالټې او لیمو تر څنګ په میلیونونو افغانۍ د چارمغزو او شفتالو پر باغونو پانګونه شوې. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي دي. دا خبر پرون تسنیم آژانس ورکړ چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اړونده. دغه آژانس ویلي چې چارواکو ډیر اندازه مخدره مواد او مصنوعي خطرناک نشه یي مواد هم ترلاسه کړي. په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې دا مواد او دا کسان چیرته نیول شوي. له افغانستانه د ایران له لارې مخدره مواد اروپا ته قاچاق کیږي، خو تهران په دې تورن دی چې لویدیزوال د دې لپاره نیسي چې له هغوی څخه د مذاکراتو پر مهال د یو امتیاز په توګه استفاده وکړي. او د بشري حقوقو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي. د تاجکستان پارلمان تیره میاشت موافقه وکړه که څوک د کورونا په اړه دروغ معلومات د رسنیو، انټرنیټ یا ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي، هغوی به جریمه کیږي او تر 15 ورځو به په توقیف کې وي. اوس دا مسوده ولسمشر ته د تصویب لپاره استول شوې. په نیویارک کې میاشتې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د سې شنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې په دې مسوده کې دا روښانه نه ده چې کووید 19 ناروغۍ په اړه دروغ معلومات به څرنګه معلومیږي. او د دې قانون په مټ چارواکي دا واک ترلاسه کوي چې د دې ناروغۍ په پلمه سانسور وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب د ټولنې د اروپا او مرکزی آسیا همغږي کوونکي ګلناز وویل چې ولسمشر رحمان باید د دې مسودې له تصویبه ډډه وکړي. په پا پاریس کې میشتې د بې پولې خبریالانو ټولنې هم ورته اندېښنه ښکاره کړې ده. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. پاتې ده ازادي راډیو ډاټ کام. سولی ته د افغان ولسمشر نوی ګامونه. راتلونکي اونۍ هم له ګاونډیو سره خبرې کوي او هم د زندانیانو د خوشي کېدو لړۍ چټکوي.
ما له ټولو بنسټونو نه غوښتلی دي چې هغه بندې چې د طالبانو موافقه کوو باید آخر ته ورسیږي، یعنی نهایي سي.
په برچی کې د بې پوله ډاکټرانو روغتون تر خونړي برید یوه نیمه میاشت وروسته بیا پرانستل شو، خو کارکوونکي یې کم دي.
او امکانات را که MSF با 300 و بالای 360 نفر
امی روغتیا وزارت تداویل لرو چه وران دی پدی روغتون که نگده 300 کسان پا کارخته و هغه هم دی بی برخی لپاره خووست در طول روغتون لپاره سلوی کتا کفایت نکوی.
ملګرو ملتونو د کورونا ویروس د خبرېدو له کبله په نړۍ کې د درې میاشتنی اوربان غوښتنه وکړه. غزنی کې وزګار ځوانان د کار له نشتوالي شکایت کوي.
چوغایوی متاتکی غلکی ار لوبک ار مشکلات جوړوی د وزب خپل داسیما د ارس زب خپل مخه مخیب.
نور مسائل همشته هله دا تر پای مو ملتیا وکړی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت د سولې لپاره راتلونکي اونۍ دوه مهم ګامونه اخلي. ولسمشر اشرف غنی وویل د سیمې له هیوادونو سره به پر افغان سوله خبرې وشي او د طالبانو د بندیانو برخلیک به معلوم شي. طالبانو ویلي دي چې د سولې له تړون سره سم که د دوی ټول زندانیان خوشي شي دوی د سولې خبرو ته چمتو دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د سیم له هیوادو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني تېره شپه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ته په ځانګړې مرکه کې وویل
راتلونکی اونۍ کې به یو بس له اتلسو ګاونډیانو سره نږدې او لرې کېږي او د هغه په شا کې به بینالمللي ټولنې سره بیا بحثونه کېږي، ځکه سوله دوه برخې لري. یو هغه مذاکرات چې په میز باندې کېږي، یو هغه مذاکرات چې د میز نه اخواته کېږي.
د دې بحث تر څنګ به راتلونکې اونۍ د افغان حکومت او طالبانو د پاتې بندیانو د تبادلې لړۍ چټکه شي. تر اوسه د افغانستان حکومت شاوخوا 400 طالبان له زندانونو خوشي کړي دي او طالبانو د افغان حکومت په سلګونو کسان آزاد کړي دي. د فبروري په 9 چې د امریکا د متحد ایالتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د سولې تړون وشو، د هغې له مخې افغان حکومت باید نږدې 15,000 طالبان له زندانونو آزاد کړي او طالبان تقریبا 1000 تنه د حکومت بندیان خوشي کړي. د بندیانو د تبادلې په برخه کې په وروستیو کې دا ستونزه پیدا شوه چې د یو شمېر راپورونو له مخې طالبانو د هغو بندیانو د آزادېدو غوښتنه هم کوله چې د حکومت په وینا هغوی په ډېرو خطرناکو تروریستي بریدونو کې لاس درلود. ولسمشر اشرف غني وویل چې د طالبانو د زندانیانو د خوشي کېدو په برخه کې به وروستۍ پرېکړه په 2 ورځو کې وشي او دا به معلومه شي چې له 500,000 څومره طالبان خوشي کولی شي.
تر یکشن به پورې ما له ټولو بنسټونو نه غوښتلی دي چې هغه بندې چې د طالبانو موافقه کوو باید آخر ته ورسیږي، یعنی نهایي سي. په عین الحال که دا بدلون ده مبادله ده ټول موږ بندیان طالبان سره دي باید واضح سي چې چیرې دي او څه وخت خوشي کیږي بل دینه چې موږ بندیان خوشي سي دا یو اړخیز نه کیږي
طالبانو ویلي دي کله چې دوی بندیان آزاد شي دوی په یو اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتو کیږي افغان ولسمشر څرګنده کړه چې مذاکرات به په یوه هیواد کې نه وي او دا د حکومت غوښتنه ده چې ټول هیوادونه پکې داخل شي خو په دې اړه چې لومړی ځل به خبرې چیرته پیل شي ولسمشر غني وویل
دواړه خواوې باندې غږیږي قوي احتمال دا ده چې لومړی خبرې پر قطر کې وشي پس له هغه فضل د خدای ډېر هیوادونه دي چې علاقه یې نیولې مینه یې ښودلې ده اندونیسیا ازبکستان جرمني ناروې چین روسیه جاپان باندې نارکولای شو نورو باندې
د افغانستان ولسمشر زیاته کړه چې د سولې لپاره د اسلامي هیوادو د اجماع لپاره همکار روان دی خو ده په دې برخه کې نور توضیحات ورنکړل
د سولې لپاره تل دا غوښتنه کیږي چې باید تاوتریخوالی کم شي طالبان وایي لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي خو حکومت وایي طالبانو تاوتریخوالی ته دوام ورکړی د تاوتریخوالی په لړ کې یو نیمه میاشت وړاندې کابل کې داعش وسلوالو په برچی سیمه کې پر یو روختون او هلته هم د زیګنتون پر څنګ برید وکړ هغه برید چې پراخ غبرګونونه یې وپارول برید په ظاهره د داعش وسلوالو وکړ خو حکومت پړه په طالبانو واچوله وروسته بیا امریکا وویل چې برید د داعش لخوا ترسره شو اوس دغه روختون له یو نیم میاشت ځنډ وروسته بیرته پرانستل شوی خو هلته مسؤلین وایي چې هغومره کارکوونکي نه لري لکه پخوا یې چې لرل په هغه برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون وویستنه ووژل شول په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام راپور ته
د هغه روختون دوباره فعالېدل چې نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د وسلوالو په یوه حمله کې ویجاړ شوی و د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د دې روختون د بیا پرانستې پر مهال وویل دوی موږ وتوانېدو چې د موجوده امکاناتو نه په ګټنې دا روغتون یو وار بیا فعال کړو اوس مو دلته د کابل د نورو روغتونونو نه څلوېښت تنه متخصص ډاکټران نرسان قابلګانې او خدمتي پرسونل په کار وګمارل دوی یاد پرسونل د کابل د ملالۍ روغتون رابعه بلخي او استقلال روغتونونو نه دلته موظف کړي دي د برچی په سلبستریز ملي روختون د روان مریض کال د سور د میاشتې په درویشتمه ډلیز حمله وشو چې لاملې د نوی زیږیدلو ماشومانو میندو په ګډون وویشتنه وژل شول او نږدې شل نور ټپیان شول د حمله په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو د بی پولی ډاکټرانو موسسې د روختون زیګنتون د برخې د مدیریت دنده درلوده خو له دې خونړۍ حملې وروسته دغه موسسې له دې روختون سره خپلې مالی مرستې بندې کړې دغه بنسټ په یوې اعلامیه کې ویلي دا پریکړې وروسته له هغه کړي چې پر یاد روختون تر بریده یو میاشت وروسته له هم د هغه حملې د انګیزي او یا هم د حمله کوونکو په اړه هیڅ ډول معلومات ترلاسه نه شول خو د عامې روغتیا سرپرست وزیر وایي چې یاد بنسټ له دغه روختون سره د ځینو تجهیزاتو مرسته کړې ده په همدې حال کې د دې روختون یو شمېر کارکوونکي په روختون کې د کارکوونکو له کمښت شکایت کوي دوی وایي د کارکوونکو کمښت د دې لامل کیږي چې په سمه توګه خدمات وړاندې نشي د دې روختون کارکوونکي بصیره
او امکانات را که ام اس اف با 300 بالای 360 نفر
عامې روغتیا وزارت تداویل لرو چې وړاندې په دې روختون کې نږدې 300 کسان په کار اخته وو هغه هم د یوې برخې لپاره خو اوس د ټول روختون لپاره سلوي کچا کفایت نه کوي او نشو کولای کارونه په سمه توګه پر مخ یوسو
امکانات با 40 نفر خود ما پیش بوله بتانیم
خود دی روختون رئیس عتیق الله قاطی وای چې لستونزو سره سره د دی روختون دوباره پرانستل لویا لاستراوړنه ده دی وای له بشری پلاوه به موږ نیمګړتیاوی لرو خو موږ په دې اړه اقدام کړی دی او وزیر صاحب سره مو هم شریک کړی دی د عامې روغتیا وزارت له لوري همدا اوس مالی وزارت ته مکتوب استول شوی چې د دې روغتون لپاره یو سل ودرش نور بالمقطع کارکوونکي ونیسي انشاءالله په دې سره ستونزه حل کیږي د برچی په دې سلبستریز روختون د حمله مسولیت تر دې دمه هیڅ وسلوالې ډلې نه دی منلې د حمله په کور دننه او په نړیواله کچه وغندل شو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ویلیو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس ورسره تربلې د پراختیا په حال کې دی په روغتیایي مرکزونو حمله د اندېښنې وړ دي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوس همدا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړي. عصمت څاروان د ځینو ورځپاڼې پاڼې اړولې.
ویټرنز ورځپاڼې چې د رواني اونۍ په پیل کې د روسیې له لوري افغان طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر د انعام ورکولو جنجالي راپور خپور کړی و، یو ور بیا ادعا کړې چې امریکایي چارواکو د انټرنیټ له لارې معلومات ترلاسه کړي چې شی د بانک له یوه اکاونټه چې د روسیې په پوځي استخباراتو پورې تړاو لري د طالبانو یو اړوند بانکي حساب ته ډېرې پیسې انتقالې شي. د اونۍ په پیل کې هم نیویار ټایمز ورځپاڼې لیکلی و چې د روسیې پوځي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر د انعام په توګه د پیسو په ورکړه خبرې کړې وې او یوه اندازه پیسې طالبانو ته سپارلې هم وې. خو په دې راپور کې جنجال په دې راپورته شو چې نیویار ټایمز لیکلی و چې د امریکا استخباراتو په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته تیر کال معلومات ورکړي وو، خو ټرمپ او لویو سلاکارانو یې دا خبره ردوله چې ګنې په دې اړه د ته معلومات ورکړل شوي وو. د انتخاباتي سیال جو بایدن او د استازو جرګې مشر ننسی پلوسی چې هغه هم د بایدن په شان د دیموکرات ګوند غړی ده پر ولسمشر ټرمپ په دې خاطر نیوکه وکړه چې په دې اړه د معلوماتو لرلو سره سره د روسیې په وړاندې ځوابي اقدام نه دی کړی او پر راپورې غوښونه کانه کړې دي. نیویار ټایمز په تازه راپور کې د شننکو له قوله کښلی چې هغوی د نورو استخباراتي سرچینو د څرګندونو پر اساس دې نتیجې ته رسیدلي چې د طالبانو بانکي حساب ته د پیسو انتقال شاید د روسیې د انعام له همغه پروګرام سره تړلی وي چې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر یې طالبانو ته منلی و. پر دې موضوع د روسیې غبرګون څه و؟ د موضوع ته نیوز ویک مجلې کتنه کړې. دا مجله لیکي د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف په یو غیر ډیپلوماټیک ځواب کې وویل دا خبرې سل په سلو کې چټیات دي. نورو روسی چارواکو او رسنوی هم په ورته ډول رد کړي. پیسکوف په دې اړه د پوښتنې په ځواب کې دا هم وویل هیڅ امریکایي استازي هیڅ کله دا موضوع له روسیې استازو سره په خپلو کتنو کې مطرح کړی نه ده. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف دا ادعا څرګند جعلي خبر وباله. په همدې حال کې د کانګرس د استازو جرګې مشر ننسی پلوسی او د کانګرس ځینو نورو غړیو غوښتنه کړې چې د ولسمشر ټرمپ اداره باید په دې اړه د کانګرس غړیو ته توضیحات ورکړي.
په غزنی کې یو شمیر کارګر وایي دولت دی ورته د کار زمينه برابر کړی. دوی وایي د کار د نه برابرولو لامل ډیر ځوانان د وسلوالو لیکو ته ورزي او یا هم په نشو روږدي کیږي. حبیب الرحمن تاثیر او د موضوع تفصیل.
د غزنی ښار په پرخې څلور لارې کې سرل مرتلس ګونه کارګران د کار په تمه ولاړ دي. د هر تیریدونکي کسته د تمسترګې وراړوي. مزمل هم د دغه کارګرو له ډلې دی. دی وایي اته نفر عیال ورپسې دی. له ورځو ورځو دغه څلور لارې ته راځي چې یو څوک یې کار ته بوزي خو کار نه ورپیدا کیږي.
یو سړی چې مړ وي خو خپل کور کېنی چې وږی وي متاد کېږي غل کېږي هره لوبه هر مشکلات جوړې وي. دا اوس زه په خپله داسې یم د هر څه زه په خپله مخامخ یم، یعنی هر څه ته زه راجع یم، مجبوره یو څه رقم ته وکړو نو موږ په خپل مرګ باندې راضي یو.
دا یوازې مزمل نه دی چې له خپلې نیستۍ او د کار له نشتوالي سر ټکوي، بلکې په دغه ولایت کې په لسګونه نور ځوانان هم له ورته برخلیک سره مخ دي. دوی وایي د بیروزګارۍ له امله ډیری ځوانان د وسلوالو لیکو ته ځي. عتیق الله وایي تر دولسم ټولګۍ پورې زده کړې کړې خو بیا هم کار نه ورپیدا کیږي. دوی وایي هر ورځ زیات څلور لارې ته د کار په مخه راځي خو ناهیلی بیرته کور ته ستنېږي.
بیکاری زیاته ده، خلک په چور چپاول باندې لاس اچوي، په غلا باندې لاس اچوي، حتی خارج حرکت کوي. دولت مخالفینو سره ودری چاره نشته، دولت مخالفینو سره غنیمت باندې ودری.
عتیق الله وایي داسې کسان هم دلته شته چې کارګر په یو نس ډوډۍ کار ته بیایي او کورنۍ یې وږي ناستې وي.
نفر غلا وای په یو نیم سل پیدا بیا چنه چنه اخر راته وې د غرمې په ماړی دی بیا نو زه به د خپل ځان د غرمې په ماړی و چلوم. زه به د پامیر ته چي وړم، مجبور یم یا په تپل لاندې نست وم یا په لاس په غلا باندې چوم یا به دولت مخالفینو سره ودارم، بل هم هیڅ چاره نشته.
د څوارلس اولادونو پلار جموین هم د کار په تمه ولاړ دی. دی وایي د غزنی له خوګیانو یو ولسوالیو څخه هر ورځ د مزدورۍ په مخه دغه څلور لارې ته راځي. اجموین له دولت غواړي تر څو دغه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي چې خلک له بیکاری څخه خلاص او په ناسمو کارونو لاس پورې نه کړي.
داس خلک دې په یو نیم سل افغانۍ هم کار ته ځي. زه په خپله په کور کې څوارلس نفره عیالیم، دا څوارلس نفره عیال ته غلا نسم کولی، بل کار نسم کولی. باید دولت دې خلکو غم خوري وکړي، یو غم یې وخوري، خدایي یو کار ورته وکړي.
په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالباری رحیمی هم په دې باور دی چې په غزنی کې زرګونه ځوانان بیکاره ګرځي. دی وایي دوی اوس یوازې پالیسي جوړوونکي دي، خو له بده مرغه کومه داسې پالیسي تر کار لاندې نه لري چې دغه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
چاري مشکلات دي، نبود دي، صنعتي تعقل مدغه باعث دي ده چې په غلکون که خلک زیات شي او کار پیدا نه شي. موږ داسې کوم پروګرام نه لرو چې موږ یعنې متخمن څوک په کار وګمارو.
غزنی د افغانستان له جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې ډیری اوسیدونکي یې وزګار او بې وزلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره په نړۍ کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. امنیت شورا ته د دې مبارزې لپاره فرانسې او مسوده وړاندې کړې وه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
امنیت شورا د ټولو غړیو له موافقې سره سم پریکړه وکړه چې لږ تر لږه د نوي ورځو لپاره د ټولې شخړې په نړۍ کې ودرېشي. له جګړه مارو څخه د دې اوربند غوښتنه د دې لپاره شوې ده چې د بشري مرستو د رسولو لپاره اسانتیاوې رامنځته شي. د امنیت شورا په پریکړه کې هغه جګړې شاملې دي چې په افغانستان، سوریې، یمن، لیبیا او یو شمېر نورو هېوادونو کې روانې دي، خو پر هغو عملیاتو بندیز نه دی لګول شوی چې اسلامي دولت یا داعش او القاعده شبکې پر ضد روان دي. په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر کریسټوف کوسکی چې هېواد یې د امنیت شورا محلنۍ مشر کوي دا پریکړه وستایله او د هغو کسانو لپاره چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي دا پریکړه هیله بخښونکې وبلله. خو یو شمېر کتونکو د دې پریکړه لیک پر اغېزمنتوب شک وکړ. د امنیت شورا دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش د مارچ د 28مې نېټې د غوښتنې ملاتړ کوي چې له کرونا ویروس سره یې د مبارزې لپاره کړې وه. ډیپلوماتان وایي امنیت شورا وروسته تر دې پریکړه وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو او چین د روغتیا د نړیوال سازمان په اړه خپل اختلافات په متن کې حل کړل. واشنگتن د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د روغتیا پر نړیوال سازمان انتقاد کوي. د پریکړه لیک په متن کې چین غوښتل چې د روغتیا د نړیوال سازمان پر اهمیت ټینګار وشي. په پایله کې په متن کې داسې ولیکل شول چې امنیت شورا ژمنه ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د لارښوونو ملاتړ وکړي. متحد ایالاتونو په خپل اعلامیه کې وویل په داسې حال کې د دې پریکړه لیک ملاتړ کوي چې د دې سند په متن کې پر دې ټینګار نه دی شوی چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د سمو معلوماتو ورکول ضروري دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې په میاشت کې ویلي وو چې متحد ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه ووځي. ټرمپ تور پورې کړی دی چې دا سازمان د چین پلوي کوي او د هغو ناسمو معلوماتو په خپرېدو کې برخه اخیستې ده چې د کرونا ویروس په اړه چین خپره کړي دي، خو د روغتیا نړیوال سازمان دا راپورونه رد کړي دي. کرونا ویروس د لومړي ځل لپاره تیر کال د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شو او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو.
و امر دل چې ملګرو ملتونو په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې ده. بل لورته د ملګرو ملتونو د نفوس ادارې په نړۍ کې لنجونو سره د لکتر لګه 19 موزرو چلندونو په لړ کې په زوره او په کم عمر ودونه سنتول او پنجونو او هلوکانو ته ترجیح ورکول د بشري حقوقو لوی سرغړونې بللي. اسمت ساروان او د موضوع تفصیل.
هر کال میلیونونه نجونې داسې کارونو ته اړېستل کېږي چې له جسمي او روحي پلوه هغوی ته زیان لري، او دا کار له دې سره سره کېږي چې کورنۍ، دوستان او ټولنې پرې پوره پوهېږي. دا خبره د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې په 2000 میلادي کال کې د نړۍ د نفوسو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې د راپور له مخې د سینو د پټولو لپاره د هغو لکلک تړلو رانیولې د نجونو د باکراتوب تر ازموینې پورې لږ تر لږه 19 موزر عملونه شته چې د بشري حقونو سرغړونه ګڼل کېږي. په دې راپور کې په ځانګړي ډول د ښځو سنتول، په ماشومتوب کې د نجونو ودول، په افراطي ډول تر نجلۍ هلک ته اهمیت ورکول درې خورا دود چاري بلل شوي دي. د راپور له مخې اټکل کېږي چې سش کال به 4 میلیونه او 1 لک نجونې سنت شي. په یو ورځ تر 300 کلونو 3 ډېر زرنجونې په جبري ډول او غالبا په زړو سړو ودی شي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د شزو د برخي کمشنر شبنم صالحی وایي په افغانستان کې تر پخوا په کم عمر د نجونو ودول کم شوي دي. دا وایي په 2019 میلادي کال دوی د کم عمر 2 ودونه ثبت کړي دي. دا هم ډېر شمېر دی او باور لري چې د ډېرو نورو دا ډول ودونو راپور نه دی ورسېدلی، ځکه چې کورنۍ نه افشا کوي یا هغه څوک چې جبري واده شوي له خپلو حقونو خبر نه دی او شکایت یې نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د نفوس اداره وایي په یو شمېر هیوادونو کې په افراطي ډول هلک ته په نجلۍ ترجیح ورکول کیږي او دا توپیر سبب کیږي چې نجلۍ له پامه وغورځول شي او په نتیجه کې 140 میلیونه نجونې ترې تم شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ګڼې کورنۍ تر نجلۍ هلک ډېر نازوي او دغه راز په کم عمر د نجونو ودونه پکې ډېر دي. ډاکټر محبوبه حسن چې کلونه یې په افغانستان او پاکستان کې د ډاکټرۍ په توګه کار کړی او اوس د لندن په یوه روغتون کې د یوې څانګې مشره ده وایي
ډېرې کورنیو کې موږ په ټولنه کې هلکانو ته امتیازات ورکول کېږي، په کورنۍ کې دننه نسبت جنکیو ته خوندو ته اکثر ویل کېږي چې تاسو باید ورونو خدمت وکړئ. دا تنه موږ په ټولنه کې نه ده، دا حتی په د نورو پرمختګ په لوري سره روان دي، هغه هیوادونو کې لکه آسیایي هیوادونو کې هندوستان او پاکستان او بنګلادیش او سریلانکا، دغه ټولو ودونو کې همدا دودونه تقریبا عام دي چې ښځو ته هلکانو په نسبت یا جنکو ته د هلکانو په نسبت کم حقوق ورکول کېږي او په کم نظر باندې ورته کتل کېږي.
د ملګرو ملتونو د نفوس ته ادارې په باور په ځینو هیوادونو کې چې پخوا دا ډول دود زیات و اوس په کمیدو دی، خو که فوري اقدام ونه شي په دغو هیوادونو کې به د نفوس له ودې سره په راتلونکو لسیزو کې د نجونو ستونزه بیا ډېره شي.
اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د القاعده سیمه ییزې شبکې له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې دي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت اوبراین وایي که چیرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعامونه ورکړي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه ووژني، متحده ایالاتونه به سخت ځواب ورکړي. د کونړ چارواکي وایي د دغه ولایت هندواڼې په ګاونډیو ولایتونو کې سږ کال ښه بازار لري. دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي او د بشري حقونو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري.
د ژوند رنگونه
درته وایي چې څو کلنې؟
زه شپېته کلنه خو وایم.
چیرته اوسیږي؟
کارتینو کې، د چمن کې.
تاسو لا ولا کوچان وې وروسته خو ښه کړی چې کوچان ژوند وکړي؟ څنګه خبر وا
موږ کوچان وختینی وو، خو دروم ویرم یو مثال د خبرې او غو خوسه یو راي میګه بم کول اوس هم بیا میګه ور چې نشته.
دا اوس د کوچان په کالې کې هم تغییر راغلی. مثلا زګورم تا د سکالیا اوس دی لکه د نورو خلکو چې اوس نه کوچان دا ولي
موږ دروم وینم دا جامه ده.
ها
موږ چې خدای پیدا کړی دم دای موږ جامه ده اوس لاله موږ د کړی ته تغییر کبیر نه لرم.
اکثره کوچان بیا غ کالیا غونی چې رنگ رنگی خوښته د دوزی پکې کړی،
هغه د دوزی کې یو پایسي کې یو وګد کمیسونه کې دي سر کې دي چې خکې کې دی هغه موږ نه کو
هغه بل قوم دی
هغه بل قوم د موږ بل قوم
هغه خوښته کالیا غونی کې تاسو
هغه دا هغه خکاری موږ ته دا خکاری تا ته دا خپل خکاری
بیا د کالی په کوټ خپل ګنده خیاط لري چې رقم
څوک خیاط ورکوي او زه چې په خپل ګنده
خی خیاط مې تنو
نو خیر د خپل کاله خیاط ایم
که چاو چا دي ګنده ان ګورته دي
ګنده ته مې ګنده نورګارو ته مې ګنده ځان ته ګنده
تر اوسه دی هغه خوښته کالی چې ګنده دي چاته دي ګنده
ما ګورګانو ته مې ګنډلې لورګانو ته مې ګنډلې دا سي دي
دا ټوټاپ سي بیا خپل بازار ته ځي کې سړی راوړي
خپل زما
ښا ډېر زیاته مننه خیر اوسې
قربان دي شم تا نه مننه خوشاله لاره خدای دې ژوندې لاره.
زمو غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په لویو ښارونو کې په اف ام 3.15 خبريږي. کچیرته انټرنیټ لري زموږ د انټرنیټ پاڼه هم در سره خوخه کوي. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com. فیسبوک هم لرو facebook.com/azadiradio ادرس دی. اوس په کابل کې د سهار 9:30 شوې. فرشته نگار اغلی چې دری خبری مجله درته وړاندې کړي. فرشته جان ستړي مشه.
سلام.